درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونو ته مو هر کله کو په دې خبرونه کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو. نن په دې خبرونه کې د افغانانو په اقتصادي ستونزو لوشي او بې وزلي بحث کیږي. لومړی مو راوبولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا لوی درسیز وای طالبان لا هم له القاعده سره اړیکی پالي. طالبان له امریکا او غوښتل چې د افغانستان د هوایی حریم سرغړونه ونکړي او شمالي کوریا وای تر ژغ چټک توغندې ازمویلې دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د سنا جرګې د یو شمېر مخکښو غړیو له لوري یوه لایحه چمتو شوې چې پر اساس یې پر افغان طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو غوښتنه کیږي. دا لایحه چې د امریکا د ولسمشر د یو پخوانی کاندید په شمول د جمهوری پالګون 22 غړیو د دوشنبه په ورځ وړاندې کړه په افغانستان کې پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو د بندیز غوښتنه کوي. تمره چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن، لوید رسیز، مارک میلی او د مرکزی قومندانې عمومي قومندان فرانک مکنزی نن د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي. دوی پرون د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو په کمیټې کې د استازو پښتنو ته ځوابونه وویل. مارک میلی په پرونی غونډه کې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو په دوام تورن کړل. دی وای باید په یاد ولرو چې طالبان یو تروریستي تنظیم وو او تروریستي ډله به پاتې شي. دوی له حمله القاعده سره اړیکې پرې کړې نه دي. طالبانو تر اوسه پورې د امریکا د لوی درسیز د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو په خوای دې ته ورته اداوې رد کړې دي. طالبانو ویلي چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. د القاعده په شمول له ټولو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کون د 2000 میلادي کال د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو د موافقه یو مهم مورد بود. د طالبانو حکومت د امریکا له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د خپلو بې پیلوټ الوتکو له لوري دي د افغانستان د هوایي حریم تیری نه کوي. طالبانو تیر شپه په یو اعلامیه کې وویل د خطر د موافقې پر خلاف د امریکا د بې پیلوټ الوتکو له لوري د افغانستان هوایي حریم د دوی پټکو اشغال کیږي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی تیرونی یو کانفرنس ته وویل د افغانستان د هوایي حریم د کارونې لپاره د طالبانو اجازه ته اړتیا نشته. د امریکا متحده ایالاتونو تیر میاش په کابل او نګرهار کې د پی پیلوټ الوتکو په مرسته ځینې بریدونه کړي دي. امریکایي چارواکو تایید کړي د کابل هوایي ډګر ته نږدې د دوی په برید کې چې د اگست په 9 شوی وو د وو ماشومانو په ګډون لس ملکیان وژل شوی دي. له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو د ټولو پوځیانو وتل د اگست میاشتې پر 1 بشپړ شول. د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا به روانونه رسمن ووي چې له افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه شوه. د کرکټ لوبه د مشهورې ویبپاڼې کرک انفو د راپور لمخې ټاکل شوې چې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د نومبر په 28 نیټه د استرالیا په هاربرت کې ټیسټ لوبه وشي، خو په افغانستان کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د هغوی له لوري یو شمېر اقداماتو له افغانستان سره د نورو هیوادونو د مسابقو په اړه شکونه پیدا کړي دي. تر دې وړاندې د استرالیا د کرکټ ټیم کپتان ویلي و چې که طالبان د نجونو پر سپورت بندیز ولګوي د کرکټ د نړیوالې شورا له قوانینو سره سم له افغانستان سره خپل مسابقه لغوه کوي. خو وروسته د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړی وویل چې دوی تر اوسه پورې د نجونو د سپورت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. استرالیایي رسنۍ وایي شاید افغانستان او استرالیا ټیسټ لوبه ونه شي او روانونه استرالیا رسمن اعلان وکړي چې دا مسابقه لغوه شوه. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. په پاریس کې د قضاوت نړیوالې محکمې د ایران د تیلو ملي شرکت په سباندې 600 میلیون ډالر جریمه محکوم کړ. د پاریس د نړیوالې محکمې ورسته لدی د ایران د تیلو ملي شرکت په جریمه محکوم کړ چې د متحده عربی اماراتو د ناګاز کمپنی شکایت وکړ چې ایران د 2000 میلادي کال د غازو په قراردادونو کې خپل ژمنې نه دی عملي کړې. د ناګاز کمپنی پرون سه شنبه وویل دا متحده عربی اماراتو ته د غازو د صادراتو د 25 قرارداد د لغوه کولو په خاطر د ایران د تیلو د ملي شرکت د جریمه یو برخه ده. شمالی کوریا ادعا کړی چې پرون یې یو نوی ترجخ چټک توغندی ازمویلی دی. د شمالی کوریا د دولتي رسنیو د راپور له مخې دا یو ستراتیژیک وسله ده هوا سونګ نومیږي. دوی همداراز ویلي چې دا توغندی یو له پنځو تر ټولو مهمو نویو تسلیحاتي سیستمونو څخه دی چې د خپل پنځه کلن پوځي پلان پر اساس یې جوړ کړی دی. د دغه توغندی ازمیښت وسلو د ټکنالوژۍ په برخه کې د شمالي کوریا د پرمختګ نوې نښه ده. فایزر شرکت او د هغه جرمنی شریک بایو انټیک ماشومانو ته د کووید 19 ضد واکسین د لګولو پاره خپل لمړني معلومات امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته وسپارل. دغه درمل جوړونکو شرکتونو پرون وویل چې د دوی ازمیت وشو ده دغه واکسین هغو ماشومانو ته چې عمرونه د 15 کلونو ترمنځ دی خوندې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د محل 12 کلونو او تر دې لویو کسانو ته د فایزر واکسین دوه ډوزه یا دوه ستنې ورکول کیږي. فایزر او بایونټیک شرکتونو ویلي دي چې دوی باید د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته خپل غوښتنلیک وسپاري چې پر روانو اونیو کې ماشومانو ته د دې واکسین د استراري لګولو اجازه ترلاسه کړي. او د ویډیوګانو د شریکولو پلیټ فارم یوټیوب دوه چینلونه چې په جرمنی ژبه مواد خبرول او د روسیې د دولتي رسنۍ رشیا توډی یا آرتی مربوطو ډیلیټ کړل. مسکو د ځوابي اقدام خبرداري ورکړی دی. د رشیا توډی د یو چینل مسؤل دنیا را توکتو سونووا په دې اړه لومړی پرون په ټلګرام کې دا اعلان وکاوه. د ټکنالوژۍ لو شرکت ګوګل چې یوټیوب یې مربوط دی ویلي دوی دغه دوه چینلونه ځکه ډیلیټ کړي چې د کووید 19 ناروغي او واکسینونو په اړه نفسم اطلاعات خبره کړی دي. ګوګل ویلي دوی دغه چینلونو ته خبرداري ورکړې و چې د دوی له اصولو سرغړونه کوي ځکه د لنډ وخت لپاره د دوی نشریات بند کړی دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. څو نړیوالو بشري سازمانونو افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو خبرداري ورکړی دی. تازه د ناروې د کډوالو شورا ویلي چې د افغانستان اقتصاد د سقوط له خطر سره مخامخ دی. د دغه شورا مشر چې افغانستان ته تللی وو ویلي د ژمي پر مهال ممکن سم نیمایي افغانان چې شاوخوا 6 میلیونه کیږي بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. دغه کې ډیری هغه کسان شامل دي چې له پخوا یې اقتصاد د جګړو وچکالۍ او بې ځای کېدنې له کبله ځپل شوی دی. پر دې سربیره د هغو کسانو ورځنۍ ژوند هم ستونزمن شوی چې له نوي سیاسي بدلون سره یې کار روزګار له لاسه وتلی. د اندېښنې په داسې حال کې راولاړیږي چې نړیوالې ټولنې سمو د وړاندې د جنوا په غونډه کې له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستې ژمنه وکړه. دا مرستې به څه وخت بېوزله افغانانو ته ورسیږي؟ افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام او نورو بشري سازمانونو حضور اوسمهال څه ډول دی؟ تاسو راتلونکو ژمي ته جمعیتال اقتصادی ارخط چمتوالی نیولی دی. مایکروفون استاس خبرونمو هم دی موضوع تا زنگلی کرده. کوربموز اسدالله لودینیم او راسر میلما دی د خوالو نریوال پرگرام WFP ویاند وحیدالله امانی. امانی سیب تا خراغلاست و یو استیدیو سرا وصل دی او ریدون کتاسو هم کولی سی چه زنگ را و هی روستا زبا دا تلیفون شمیری در تا اعلان کم. دو نریوال شمیری دی چه تاسو کولی سی د دې شمیرو له لارې زموږ له سټډیو سره وصل شي 00 22 02 11 2 شپږ 01 01. بل شمیره ده 00 02 02 11 2 15 01. په دې هله چې اړیکه ونیسي او د خبرونې په تراس کې زموږ ملتیا وکړي. اماني صاحب ستړي مشي راځي پایل کې بل تاسو واورو چې اوریدونکو ته څه ډاډ ورکوي. جمعې را روان دی. نړیوالې ادارې هم اندېښنې ښیي د بشري وضعیت په اړه باندې. تاسو څه وایي؟ WFP او نورې موسسې به څه وکړي د جمعې پر مهال څومره چمتووالی نیول شوی د افغانستان د خلکو لپاره؟ مننه لودین صاحب. سلامونه تاسو ته، تاسو ټولو
درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل، بلې، افغانستان کې متاسفانه یا بد مرغه بشری وضعیت د اندېښنې وړ دی. او دا اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ هم خپلې جدي اندېښنې د نړیوالو سره له خپلو هغو مرستندویانو سره چې په افغانستان کې بشري فعالیتونه د ډبلیو ایچ پی پروګرامونه په ځانګړي ډول دوی مالی لګښتونه ورته برابروي هغوی سره هم شریک کړي، نو اندېښنه زیاته ده او جدي ده. خو ځینې امیدونه ځینې هیلې هم شته. ډبلیو ایچ پی په استازیتوب که زه ووایم چې موږ ټول پروګرامونه نه یوازې دا چې پخوانی پلان شوي برنامې او پروګرامونه مو په ټول افغانستان کې روان دي جریان لري، موږ نور هم هغه خپل ظرفیت او وړتیا لوړه کړې د لوړېدو په حال کې یو، د خپلو مرستو د رسولو هغه که په سرعت سره وي پر وخت په موقع او په مناسب ځای او خلکو مناسبو خلکو ته باید په وخت ورسېږي. دغه اقدامات تر لاس لاندې دي او عملا کار هم پرې روان دی او عملا کار هم پرې اخیستل کېږي، یعنی چې عملا خلکو ته کومکونه رسېږي، توزیع روانه ده. البته دا کومکونه لا تر اوسه هم محدود دي، ځکه د ډبلیو ایچ پی یا د خوړو نړیوال پروګرام کوم امکانات چې له پخوا نه یې په واک کې لرل هماغه امکاناتو نه استفاده کېږي. او ډېر داسې اندېښنه شته چې که نوې مرستې کومکونه غذایي مواد یا خوراکي توکي دا پر وخت او په موقع ونه رسېږي، نو موږ هم له ځینو ستونزو سره مخامخ کېدای شو چې هغه د خوړو خوراکي توکو د سټاکونو د خلاصېدو او دغه راز پر وخت رسېدو. ژمی را روان دی لکه تاسو چې وویل، د افغانستان ډېرې داسې سیمې شته چې ورته د لومړۍ واورې ورېدو سره لارې بندېږي،
نو په دې هیله چې ژر ورسېږي مرستې او مخکې له دې چې واورې په افغانستان کې ووري حداقل بیړنۍ مرستې ځای پر ځای سي. اماني صاحب، تاسو راسره پاتې شئ، راځئ چې اورېدونکو ته ورسو اړیکې نیولې ده. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم روجان، سه په خیر یا؟
او ډیره مننه، مهرباني وکړئ خپل نظر راته وایي.
دغه جرنی مریض ته اړتیا سته، په دې جرنی مریض باندې په دې یو ګونې وړو پنځو منو داړو باندې دا مسلمانان اوس کېږي نه دا کومک کې کېږي. اور زمر د افغانستان کاروبار د سر کاروبار د معلوم کی کارخانه د باندې او ګمانه دال باندې لزر افغاني باندې صاحب د یو نه چې الله شته خپل خوره کې شي کی دا ورسره بیا څه کوي. نو د افغانستان څخه چې د کار برابر شي یو خپل کاروبار وکي یو صاحب شه برابر شي په مکه کې څه نه کیږي.
بله، کور ودان دغه کیفیت مهم ډیر خراب او نظر مو اوریدل څو بل اوریدونکو راخلو. ازادي راډیو د مایکروفون ساس خبرونه.
ټول دنیا اوریګه
اوری اوری او مهرباني اوس ساسو غاک ټول دنیا ته تقریبا افغانان اوری ها کار روزگار خو به اوروست در ته په نور خبرونه کې خو اوس موږ په بیوزلې خبرې کوو. جمی ته موڅ چمتواله نیولې دی او د جمی پاړه باندې څه نظر لري؟ خلک څومره بیچاره دي؟ ممکن د ډبلیو ایچ پی ویان موږ سره ستا غوې یاداشت کې ستاسو ستونزه ارزان کې مات نه ډیره مننه. سلامات اوسئ. بل اوریدونکو بره واخلو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه.
کاروبارونه په خلکو ودرېدل او په دې نړیواله ټولنه ښه خبره ده چې یو غټ کاروبار وړکه ټول په خلکو درېدل ده. او دویمه خبره مې دغه یو ګیله ده کنه چې مطلب په خو د افغانانو خپلو کې یو بل وزل نو په رسمیت هم خلکو کې ځندل او حکومتونه مر سره کول اوس هغه خپل منځي وزنه بنده کړی ده نو نړۍ هغه د حکومتونه بند کړی دي. بس ښه خبرونه ورته غواړم.
ډیره مننه، سلامت اوسئ، نظر مو واوریدل سو. د دې اوریدونکو نورځو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د میکروفون ساتنه خبرونه.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قاری سے مہربانی وکئی.
تشکر لودین صاحب. افغانستان صدور دیش ولایت دی جزجان ولایت هم یو زړه صدور دیش ولایت څخه دی. زما په نظر په ټول ولایت کې یو شکل انکار دی پخ په ساده پک په لاسته شدل دی. یعنی د افغانستان خلګي شي نه لري قیمتي وخت په لاسته شدل غوړي بورا او وړه تیل د خوراکي مواد او خپل قیمتونه وخت په لاسته شدل بانکونه مو باندې خلک کار نه لري. تاسو باور وکړئ په دې جزجان په ولایت کې لودین صاحب که زما ږغ اوري داسې خلک شته چې اوګواله ډوډۍ د چاو سره خوري او بعضي خلک د اوګواله ډوډۍ چاوي هم نه لري ډوډۍ هم نه لري. نو موږ نړیوالو ته وګر چې موږ په زمر بودیجه کنګل ده زمر حکومت تر اوسه طالبان حکومت چا په رسمیت نه پیژندلی. اشیایي بانک جاني بانک وزیر سم ته ټول خپل مرسته درولې دي. زما د نړیوالو سره یو خواهش دا دی نو هیڅ چاته مه ګوري افغانستان و دې زورې دلی کړي دلی رنج دلی ملت وګوري د دې ملت په خاطر باندې لاس سخاجه نړۍ او افغانستان ته ورشي. نن افغانان هیڅ شي نه لري خوار زار در بدره دي او یو ام او یو اندښنه موږ لرو کچیر د بشری کومکونه راځي مخکې خو اخر په بل اداره کې خلک ول چې فساد دی وسر دی پر واسطو تقسیم دي وسو شریعت راغلی عدالت راغلی دی امارت مخکې دی و چې د بشری مرسي چې راځي اوس هم په واسطو پر ارګا بارګا والا باندې خلکو باندې تقسیم نشي پر هغه صحیح افغانانو پر حقیقي افغانانو پر غریب افغانانو باندې تقسیم شي. دا شي نه چې باه وخري سرمایدار وخري په تعلیم کې واسطه والا وخري او غریب پاتې
کور ودان. قاری صاحب پښتون نظر مو اوریدل سو ډیره ډیره مننه. سلامات او سي راځي چې اماني صاحب توار سو اماني صاحب د غندښنی تاسو هم اوریدل دا اوریدونکو څوایي ورته په خواني خبرو ته مو ادامه ورکي بیا براسو دي اوریدونکو پښتنه او اندښنی به جواب کومې رباني.
مننه خپل خبره کې دومره سنوارم چې ډیر وخت ونی سم خبره مې امدا و چې مونږ کوشش کوو د همدغه محدود امکاناتو په اختیار کې لرو په واکه لرو د دینه هدا اکثر استفاده وکم له اوس تاسو ګوري او زم مطمئن يم د ټول اوریدون کې چې زنګونه وهي او هغه چې مونږ غاوري هغه د دې شاهد چې د دبلیو پی پروګرامونه برنامه په ټول افغانستان کې جریان لري کوم ځای کې چې خلک چې واقعا مستحق دي او نیازمند دي او هغه اړمند دي اندوس په کابل هرات فاریاب جوزجان د جوزجان یو پرور ځنګ والے وو. نو دا د کوم امکانات چې موږ سره دی هغه د دوی په اختیار کې دي او ورکوي او هر ورځ توزیع جریان لري. یو واده د سپتمبر میاشت کې تر یو میلیون نه زیات خلک د دبلیو پی ورته مرسته ورسولې چې موږ راو دي د میاشتې په اخر کې یو پلان مو دا دی چې د کال تر پایه پورې 14 میلیون کسان ته موږ کومکونه ورسوو او تر اوسه پورې د 1 میلیون شاوخوا یا دغه نه زیات کسانو ته موږ رسیدلی یو. د دې نه وروسته به هم په شدت د کومکونو مرسته دوام لري. البته امکاناتو ته په کتو او امکانات ترلاسه کولو سره به دا نور هم زیاتیږي. یو ورور چې زنګ والو هغه ویل چې یو غونه وړه او څو لیتر وړه او څو کیلو دال دې باندې وطن نه جوړي او دا مشکل یا ستونزه تر اخره نشي حل کېدای. بلې دا دقیقا منور سره چې دا دایمي حل لار نه ده. ولې په یو استراري حالات کې یو بیړني حالات کې دا څه دي چې خلکو ژوند ژغورلای شي خلک للوګي نه بیان ژغورلای شي تر هغه چې دوی وکولای شي خپل د نظام لپاره یو څه پیدا کړي یا هم ورسته نور کومکونه یا نور لارې چارې ولټول شي. اما د دبلیو پی یا د خپل نړیوال پروګرام ټول برنامه یا ټول کړنی یوازې په استراري یا بیړني حالت کې د دوا بوجه یوړو یا د څو لیتر غوړیو یا د څو کیلو دال او مالګې او یا بسکټ او توزیع ویشل نه دي. موږ مختلفې برنامې لرو. هغه برنامو کې هغه اوږد مهاله برنامې چې زمدوس تاسو ته ویلی شم همدغه خزاني یا په دمنی په موسم کې چې د قانان یا بزګران کوم کرکیله کوي د یو لزر نه زیات شاوخه بزګرانو ته موږ هغه بزري تخمونه توزیع کوو د دوی لپاره هغه کیمیاوي سره ورکو ترڅو دوی د راتلونکي کال لپاره ښه حاصلات ترلاسه کړي. او دغه راز د بزګرانو سره کار کوو ورسره لار چاري لټو چې څنګه کوي شي دوی خپل تولیدات زیات کړي. تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په مختلفو برخو کې د اوبو کانالونه نوې مځکې شاړې مځکې تر پوښښ لاندې نیول او هغو ته د اوبو رسولو برنامې پروګرامونه او کانالونه او ویالې او دغه راز نور برنامې په پام کې لرو. د خوړو د خوندیتوب په برخه کې په مختلفو ولایتونو کې د قانونو سره کار کوو، د کورنیو سره کار کوو، د فارځواکۍ په برخه کې د ماشومانو او هغه میندې چې هغوی شیدې ورکوونکي دي او یا هم حامله دي د هغوی د فارځواکۍ د له منځه وړلو، د فارځواکۍ د درملنې او د دې لپاره چې دوی په فارځواکۍ اخته نه شي دې برخه کې مختلفې وسیع او پراخه برنامې لرو. دغه راز نورې ډېرې برنامې دي، نو دا یوازې دا نه دی چې مونږ یو دوه بوجۍ وړه او یا څو لیتره غوړي توضیح کړو او دا نور هر څه نشته. نو برنامې مختلفې دي حالاتو ته په کتو سره، بدني حالت کې هغه ایجابوي چې دغسې باید خوراکي توکي یا د خوراکي توکو د رانیولو دپاره پیسې توضیح شي، او ځینې هغه برنامې دي چې هغه اوږدمهاله دي او هغه وخت نیسي او هغه هم په ټول افغانستان کې تر کار لاندې.
اماني صاحب، اوس پوښتنه دا ده چې دغه ژمي لپاره ډبلیو ایف پی څومره ژمنې ترلاسه کړي دي او څومره به تاسو وکولی شئ چې مخکې د سړو له رارسېدو یا مخکې د واورې له ورېدو مخکې وکولی شئ دغه زیانمنونکو ولایتونو کې سټاکونه ډک کړئ یا هغه کومې زیرمې چې تاسو لرئ هغه بیرته ډک کړئ، ځکه هلته وایي مواد په خلاصېدو دي؟
بله، زموږ اندېښنه هم همدا ده او په نړیوالو غږ هم همدا دی. تاسو ولیدل د سپتمبر په 14 نېټه فقط دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې نړیوالو د افغانستان د خلکو دپاره د بشري مرستو په موخه د 1 میلیارډ نه زیات امریکایي ډالرو د مرستو اعلان وکړو. اما تاسو مخکې په پروګرام کې هم وویل دغه مرستې اساس نه دي چې هغوی اعلان وکړو او دا عاجلاً د هغو بشري ادارو چې هغوی په افغانستان کې فعال دي فعالیت کوي د هغوی لاسرسی ورته دا فتن ممکن وي یا شونتیا ولري. ځینې داسې پروسیجرونه دي چې دغه باید طی شي، ځینې اوږده پروسیجرونه دي او ډېر نور کار وي چې تر څو کولی شو موږ دغه مرستې ترلاسه کړو. بیا د هغې په سر تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو مارکیټ نه دی چې موږ ټول خوراکي توکي چې ورته اړتیا لرو د خپلو برنامو پروژو له لارې چې باید خلکو ته ورسوو موږ وکولی شو د افغانستان دننه ترلاسه کړو یا خریداري کړو. د بېلګې په توګه که موږ ووایو، زموږ اوس د خوړو د اوړو په برخه کې موږ د داخل د افغانستان نه ټول خریداري کوو او نور خوراکي توکي لکه غوړي لکه دال او ځینې نور خوراکي توکي چې هغه په افغانستان کې په هغه اندازه نشته چې موږ باید د موږ ټولې اړتیاوې پوره شي، نو موږ مجبور یو چې هغه د منطقوي مارکیټ او یا هم د نړیوال مارکیټ نه واخلو. د دې انتقال افغانستان ته هم ډېر وخت نیسي، ځینې وخت هم په میاشتو دوه درې میاشتې لا څلور میاشتو پورې وخت نیسي. نو دغه ټولو ته په کتو سره زموږ هیله او زموږ تلاش او زموږ ټول کوشش هم همدا دی چې داسې لارو چارو باندې کار وشي چې دغه مرستې په هر څومره عاجل چې وي د هغه بشري ادارو په واک کې ورکړل شي چې هغوی په سیمه کې په افغانستان کې په داخل د افغانستان کې دننه دوی فعال دي، حضور لري او دا امکاناتو او اړتیا ورسره ده چې دا خلکو ته ورسوي. دې باندې کار روان دی او انشاءالله هیلې شته.
بله،
هم تلاش ټول همدا دی چې مخکې له دې چې لارې بندې شي هغو سیمو کې چې اړتیا ورته زیاته ده موږ په کافي اندازه خوراکي توکي ورسوو او ذخیره کړو.
بله، عملي سب یو اندېښنه دا ده چې اکثره بشري ادارې له افغانستانه وتلي دي، خصوصا وروسته تر دې چې طالبان واکمن شول پر افغانستان باندې. اوس مهال چې دغه تقریبا یو نیمه میاشت وتله د کابل کې د سیاسي بدلون لپاره، د ډبلیو ایف پی حضور په افغانستان کې څومره د پام وړ دی او دغه راز د نورو بشري ادارو حضور د مهال په افغانستان کې څه ډول دی؟
ډبلیو ایف پی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې وړې اوږده مخینه لري. د 1983 کال راهیسې په دوامدار توګه پرته له دې چې خپل اپریشن بند کړي یا یې هم ودروي یا یې وځنډوي، تقریبا 8-15 کاله کې چې په افغانستان کې فعالانه حضور لري او اوس هم په ټول افغانستان کې څلور د ولایتونو کې زموږ حضور مرسته ده. بلکې زیات شوی هم دی. ما مخکې وویل چې موږ خپله وړتیا لوړوو، برنامو ته انکشاف ورکړی، وسعت ورکوو، پراختیا ورکوو، تر څو وکولای شو واقعا هغه خلک چې افغانان او هغوی د خوراکي توکو له پلوه بېوزلې دي او اړتیا لري زموږ مرستو ته، موږ د دوی تر څنګ ولاړ یو او ولاړ به وو تر هغې چې دوی زموږ مرستو ته اړتیا لري. نو زه د نورو ادارو په استازیتوب خو څه نشم ویلی، خو ډبلیو ایچ پی فعالانه حضور لري په بشپړ ډول، او زموږ سره نورې بشري ادارې د ملګرو ملتونو ادارې دغه راز انجوګانې همدا اوس د تاسو ته ویلی شم چې د سلو نه زیات د سلو شاوخوا کې انجوګانې دي، لکه هغه افغاني انجوګانې دي او یا هم نړیوالې انجوګانې، دوی زموږ سره کار کوي د سینار یا د امکان په توګه او زموږ پروژې تطبیق کوي. دوی هم شته او دا ټول وړتیا او ظرفیت هلته موجود دی چې دا مرستې په وخت او خلکو ته ورسیږي. هغې کې کومه ستونزه نشته.
کور مو ودان راځي چې اوریدونکو ته بیا ورسو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو د اوریدونکو تماس نیولای دی، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
تاسو ته د آزادی رادیو کارکونکو ټول اوریدونکو ته سلام کوم. سلام نه بعد د کولر نو سره په تماس کې حضرت ګل.
ښه حضرت ګل، مهرباني.
خبره د خبره ده چې خلک به وزه دي، ډیر غریب دي، هیڅ څوک توان نه لري درارو کې جمعې لپاره کوم شی ذخیره کې، ځکه ذخیره کول دی او سره کیږي هغه څه چې هغه څه ذخیره کوي هغه لار هغه دغه زمینانو سایه ده نه د خلکو ته. مزدوري نشته، کاروبار نشته، ټول خلک په کور ناسي، په بازار کې جن لا چې دکانداران هم لا تر ځنې ناسي، سوداګر به دکانونو کې هم څوک نه کوي، او خلک ټول د فقر او د بېوزلۍ او د غربت سره مخ دي. بل خوا نړیوال ناری وایي چې افغانستان کې دغه څه ده، غربت دی او رکود دی او دغه د ستونزې دي، او د دې په حق باندې باید د یو سره مرستې وشي. بل طرف ته امریکایانو د افغانستان کومه سرمایه چې هغه کنګل کړې ده، نو ټوله دنیا په دې باندې قانع ده چې په افغانستان کې حالات ډېر بد وضعیت سره مخ دي، او خلک ډېر د بېوزلۍ او د فقر سره مخ دي، د غربت سره مخ دي، د ولږې سره مخ دي. خلکو حتی خپل د کور سامانونه را ویستل په بازارونو کې خرڅ کړل، او دوی هلته دغه پیسې کنګل کړي. بل دلته په افغانستان کې داسې کاروبار شی نشته چې خلک کاروبار وکړي، نو خلک د ډېر فقر او غربت سره مخ دي. د نړیوالو نه او د ټولو خلکو نه زموږ داخله ده دا خواست دی چې د افغانانو سره خپلې مرستې او کومکونه جاري وساتي. بل دا کومې پیسې چې کنګل شوي دي دا لیکلی شي چې دلته د اقتصاد دغه سره مخ نه شي، د بحران سره او د افغانستان
کاروبار. سلامات او صحیح نظر مو اوریدل سو. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
السلام علیکم جن صاحب، سلام علیکم.
مهرباني وکړئ غا کیفیت ملک سام نه د کلک ځای بدل را بدل کړئ، ممکن غا مو صحیح راشي.
او ما غا
اوریا. او مهرباني وکړئ. وو
خبر خدا ده، مته مرد نه لایوالو دا خواهش ده، خصوصا د امریکا سره اغاز مول د افغانانو هغه کنګل سوی پیسې د یونیسف د جهانی بانک څخه دا غوښتنه کول چې د افغانستان هغه پیسې چې تاسو مطلب کنګل کړي دي هغه افغانانو ورکړي. نور زه په دې باندې باور لرم چې ان شاء الله افغانان یو زحمتکش خواریکش خلک دي، خو دا چې اضطراری حالات راځي، په دې اضطراری حالاتو کې هر ډول کومکونه چې د دولتو دوستو دولتو له خوا کیږي د اسلامي دولتو له خوا څخه د هغو سمور مننه کوو. هغه ډېر ښه په مساکینو ته رسېږي، په خوا په رقم باندې په وایسو باندې نه ویشل کېږي، که لږ شی راځي هم ډېرو افغانانو کفایت په کېږي، څو په عادلانه توګه تقسیم کېږي. نو د جهان سمو دا غوښتنه ده چې ستاسې مطلب د اسلامي امارت مطلب همکاري وکوو، ځکه هغه یو داسې فضا راوستلې ده چې افغانان ډېر ځینې خوشحاله دي، هر شی چې له بیابانه راځي هغه په ډېر صحیح معنا سره تقسیمېږي، او کوم مشکل نشته. پخوا به لا داسې د جنګو خبره وه چې جنګونه دي، موږ څنګه د شیان توضیح کړو، څنګه یې ورسوو. اوس خو هر ځای ته هر غره ته په دې روسته توګه کومک رسېږي، که جهان په دې باره کې کومک وکړي.
نظر مو اورېدل سو، ډېره مننه. سلامات اوسئ اوریدونکو، که لاندې خبرې وکړي ځکه چې نور اوریدونکو ته هم نوبات ورسیږي. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني
تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نه کې هلې او زغه ز تاسو یو دغه مې کول دي.
بله غاګ مرازی، مهرباني.
هغه وایي کومکونه نو کومکونه خو مې مخکې حکومت کښې مې هم څه نه دي لیدلي او نه مې دې حکومت کښې څه لیدلي دي، خو دومره دی چې دا به نړیوال دا هغه چې دی امریکا په مونږ باندې هغه د بمونو مور چې لړه کړی په دې غریبانانو خو وله چې کور سامان مې ختم کړل، ماشومان مې وږي ناست دي او کارونه شته دی، نه هغې نه چې مونږ دې زورېدلو نه خلاص شوي نو ښه به نه وو صاحب.
او مننه سلامات اوسئ. د دې اوریدونکي زړه درد کړی و واقعا چې د افغانستان ستونزې ژورې دي. وروسته به تبصره پوه کړو. اماني صاحب بل اوریدونکي راخلو، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده،
السلام علیکم. محترم اسدالله الدین صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
کشمیر خان زرملوالم د خیبر پښتونخوا هری پور نه اړیکه نیولې. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته محترم اوریدونکو ته او اماني صاحب ته وړاندې کوم.
مهرباني وکړئ زرملوال صاحب، د افغانستان د بیوزلۍ په اړه باندې دغه نړیوال پرله پسې اندېښنې ښیي، تاسو څه معلومات لرئ؟ هلته خپلو خپلوانو سره چې تماس کیږئ ژمي لپاره څه چمتووالی خلکو نیولی؟
د ژمي دپاره خو چمتووالی چې خامخا به نیسي، خو دلته داسې خلک دي لودین صاحب یقینا یعنی ټول بې وزله دي بېچارهګان، خو دلته د اماني صاحب نه په کلکه سره زما غوښتنه دا ده چې هغه دې کې ډېر کوشش وکړي چې په دې کې داسې بې وزله کسان دي چې هغه بې سرپرسته وي، مثلا کونډې، یتیمان، معیوبین، معلولین، دغو ته په مجموع کښې خو باید ټولو ته توجه ورکړي، خو خاص کر دا ډېر مهم دي. الله دې نه کړي چې بیا داسې زمانې چې خلک یا ټیرونه سوځي د اور دپاره، مثلا یا ربرونه یا نور داسې څه، خو دما په نورو هېوادونو خو څه کوي چې دغه عرب هېوادونه چې دي دا ډېر بډایه ملکونه دي، ډېر غټ یعنی بودیجه لري، هر څه لري، باید دغه کومکونه وکړي. او امریکا خو چې داسې زه ورته ګورم هغه خو مطلب سیاست سره دغه خپل کومکونه او مرستې تړلي دي، زه چې ورته ګورم نو خدای پاک دې وکړي چې دغه ټول هېوادونه کومک وکړي د موږ له بېوزله ګران هېواد افغانستان سره. او بل په کلکه سره زما غوښتنه دا ده له ټولو هېوادونو نه چې د افغانستان اسلامي امارت چې ده څومره ذرې باید په رسمیت وپېژنې، ځکه چې دلته اسانتیاوې د حکومت د راوستلو سره ډېرې اسانتیاوې پیدا کېږي. نور یوه پوښتنه اماني صاحب سره لنډه پوښتنه دا ده چې دغه به څومره شفافیت به موجود وي په دې شیانو په تقسیمولو کښې؟ نور ښه وخت درته غواړم.
کور مو ودان زرمروال صاحب، نظر مو واورېدل سو. ډېره ډېره مننه اماني صاحب. راځئ له همدې پوښتنې نه پیل کړو. تاسو ورته څه ځواب لرئ؟ وایي څه شفافیت به موجود وي د ډبلیو ایف پی په مرستو کښې؟
مننه الدین صاحب، مننه زرمروال صاحب، دوی نظر نیکو او دا واقعا په ځای پوښتنه ده. مخکې هم نورو هېوادوالو احمد همدر صاحب او نورو هم دغه مطرح کړه دې باره کې چې د ډبلیو ایف پی مرستې څومره باید روڼتیا ولري او شفافیت پکې وي. مونږ تر خپل آخري حده پورې ټول زیار او کوښښ مو دا دی چې واقعا امکانات محدود دي، هغه محدود امکانات په رښتیا هم په واقعي ډول هغه خلکو ته ورسېږي چې دوی ورته اړتیا لري. زمونږ هم ټول کوښښ هم همدا دی او تلاش مو هم همدا دی، او دې برخه کې د همدغه خپلو هېوادوالو لکه زرمروال صاحب چې وو، لکه نور اورېدونکي هغوی چې دغه مسایل مطرح کول، دوی هم مسؤلیت لري او دوی هم زمونږ سره ډېره زیاته مرسته کولی شي. چېرته دوی ویني چې د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام مرستې واقعا هغه خلکو ته چې ورته اړتیا لري نه رسېږي، په هر نامه چې وي یا د هغې نه ناوړه ګټه اخیستل کېږي، په بازار کې پلورل کېږي، یا هم په لیستونو کې داسې کسان ور شاملېږي چې هغوی مستحق نه دي یا هم لږ مستحق دي تر نورو، تر هغوی نور ډېر مستحق شته چې باید شامل شي. دوی کولی شي دغه مرسته له مونږ سره وکړي، راپور راکړي، زه ورته د ټلیفون یوه شمېره اعلانوم، کولی شي هغې ټلیفون ته د افغانستان د داخل نه د هر ځای نه چې وي په ټولو شبکونه په وړیا ډول زنګ ووهي او خپل معلومات زمونږ همکارانو سره شریک کړي. او زه ورته دا ډاډ ورکوم چې د دوی هغه راپور چې اسناد ولري او مستند وي دغه به تعقیدېږي او ورته به رسیدګي کېږي، او که دوی غوښتي وي دوی به هم په جریان کښې اچول کېږي. د تلیفون دغه شمېره صفر اووه سوه نوي پنځه پنځوس پنځه پنځوس څلور څلوېښت. بیا یې هم تکراروم چې صفر اووه سوه نوي پنځه پنځوس پنځه پنځوس څلور څلوېښت. ډېره ساده شمېره ده او په داخل د افغانستان کې د ټولو شبکو نه په وړیا توګه کولی شي چې دوی زنګ ووهي، او د افغانستان نه بهر لکه زموږ دوست له هری پور نه چې زنګ وهلی و
امانی صاحب، دغه شمیره ته چې دوی زنګ وی کولی سي ځان هم راجستر کړي د مرستو لپاره که بې وزله کسان وي او کنه صرف د شکایتونو شمیره ده.
مدین صاحب، دلته هم مسله ده چې د مرستو لپاره راجستر کېدل یا د نمونو لیکنه خپله یوه پروسه لري، معیارونه لري، هغه معیارو باندې باید برابر وي. کله چې د سروې ټیمونه ځي یو ساحې ته، هغوی باید وکتل شي، د هغوی هغه بېوزلي کچه معلومه شي، د هغوی د عاید سرچینې، د هغوی تعداد د فامیل. نو په ټلیفون باندې خو دا امکان نه لري، ځکه چې د نږدې نه څوک نه شي، هر څوک ادعا کولی شي چې زه بېوزله یم او باید راجستر شم او مرسته ترلاسه
کړم. او د سروې ټیمونه چې ځېدو کې باتمن د سیمې او د کلیوالو سیمو استازي هم وي، ځکه چې هغه خلک به تر ټولو ښه وپېژني.
بالکل، د کې د سروې ټیمونه چې کله ساحو ته استول کیږي، په هغوی کې موږ ورته جوینټ اسسمنت ټیم وایو، یا هغه مشترک د سروې ټیمونه چې په هغې کې د ګډنشپي نماینده یا استازی، د ملګرو ملتو د نورو ادارو استازی، په هغې کې هغه بشري انجوګانې چې موږ سره کار کوي د هغوی استازی، هغې کې د اړونده دولتي ادارو استازی که هغه سره میاشتې هغه د حوادثو ضد اداره وي، او یا هر بله هغه اداره چې هغه مربوط د دولتي اداره هغه په هغه برخه کې د دوی مسؤلیت وي، د هغوی استازی، او دغه راز خپله د خلکو استازی په دغه ټیمونو کې وي، او دوی ته راهنمایي کوي، دوی ته کورونه کوي، د دې دپاره چې موږ وکولی شو واقعا خلکو ته چې واقعا بېوزلې دي ورسیږو. دوی کور په کور سروې کوي، د دوی هغه د بېوزلۍ کچه معلوموي، د دوی امکانات ګوري، د عاید سرچینې ګوري، ځکه امکانات محدود دي. او په موږ اکثرا داسې مواجه کیږو چې موږ په بېوزلو کې بېوزلتار یا تاغو ډېر بېوزله خلک لټوو، او موږ پوهیږو چې په افغانستان کې وضعیت په بحراني حالت کې دی، د ګواښ په حالت کې دی، اما امکانات محدود وي. نو د محدود امکاناتو نه په استفاده کولو سره هغو خلکو ته اول باید لاسرسی وشي کوم چې تر نورو ډېر بېوزله دي.
بله، کور مو ودان،
کولی شي زموږ سره مرسته وکړي دې برخه کې. دا مسؤلیت یوازې په موږ نه راچوي، د دوی هم مسؤلیت دی، د هر بل افغان وګړي مسؤلیت دی، د میډیا، د تاسو رسنیو مسؤلیت دی. او موږ دا وعده درکولی شو چې کله موږ ته مستند اسناد راورسیږي، د هغې به بیا پوښتنه کوو، او دوی به هم په جریان کې اچوو چې واقعا هغې ته لاسرسی، هغې ته رسیدګي شوې ده، او هغه دوی به هم رضایت ولري، مطمئن یم دې برخه کې. اما تاسو وګورئ چې د ګبلشتي اپریشن په د بلګې په ډول که یاد کړو، په ټول افغانستان کې چې موږ دپاره به دا ناممکنه وي چې د هرې بوجۍ په سر باندې یو څه کس ودروو چې د چیرې ځي، چا یوړه او څنګه یوړه.
بله، د ولس مرسته اړینه ده، په دې هیله چې ولس برخه واخلي. په خوا هم برخه اخیستې ده، خو یوه ستونزه چې تاسو هم ورته امانی صاحب اشاره وکړه چې ستونزه ډیره ژوره ده، او په راتلونکو دوه درې میاشتو کې نړیوالو ادارو د بشري ناورین خبرداری ورکړی دا چې ستونزه ژوره ده، اوریدونکي هم ټول همدغه شکایتونه لري. موږ د سوداګرۍ خونې مرستیال محمد یونس مهمان ته هم د بحث په دې برخه کې بلنه ورکړه چې مومن صاحب د وارداتو په اړه باندې لیک راته تم شي. مومن صاحب، سړی مشه خبرونه ته ښه راغلی. داسې اندېښنې دي چې په افغانستان کې د بانکونو محدودیت د سوداګرۍ چارې هم ټکنۍ کړي، حتی واردات هم وایي ممکن په اوږد مهال کې له ستونزو سره مخامخ شي. څه وایي تاسو افغان ولس ته؟ څه ډاډ ورکوئ د وارداتو له اړخه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زمړی سلامونه تاسو ته، تاسو ته تلویزیون محترم جن کو ته، او درنو میلمانو ته سلام په عزت سره. تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان د دې صح حالت څخه گذر و کې، یو څه زه فکر کوم چې د بانکونو ستونزه د رښتیا چې ستونزه و چې د دې هغه مجرب ډیر مهم، زه فکر کوم چې په دغه حالات کې چې د افغانستان بانک تخنیکی مسؤولین او د امارات اسلامي افغانستان مسؤولین دا بانک یو دغه څه مو جریب کې دا یو ډېر قابل د تصدیق کولم، هغه په دې باندې چې ستونزه شاید کله ټول خلک تاسو ته چې بل پر بانکونو جمع وروري واي او چا چې څه وشتاله او چا مې په خیر باندې خپلې کوم څه کې په کړه ده هر هغه د باندې د دیوالې کې د اوسه څنګه دې ښکاره ده په نو ټوپ ټول پر باندې باندې جمع وروري او د باندې څه یو دم په سره ولدا د پتر کوم چې دا یو څه یې مو ډیر او خلکو ته د افغانستان باندې په خاطر چې بلار ورکول څه تاسو فرمایې محفوظ دي او ان شاء الله تاسو فرمایې ته هیڅ څه زه عملی تشتاو دا یو شکر کولم په دوهمه درجه کې د واردات په بخش کې افغانستان ته اوسم واردات را روان دي د افغانستان د سوداګرۍ خونې یا د افغانستان ټولو تجارانو د سرمایه ګذاري او په تاسو ټولو تجارانو د مخ خپل قراردادونه درلودل دا هغه قرارداد چې موږ کولای شو نو موږ تقریبا د افغانستان دوه میاشتې له دوه میاشتې مزدارۍ سپورټ کوي او په افغانستان کې کمی یا تحتي نه راغله ولې قیمتي چې تاسو یې شاید سره ورته قیمتي دې وجه راغله چې هغه په تقریبا د افغاني د افغاني صوبات د افغاني صوبات ډېر مهم وو چې افغاني یو څل یو څه څه سوله په دې خاطر لږ قیمتي راغله او په جهاني سطح د خوراکي مواد او د سپونګ د توکو مواد رسولې دي لا اله الله تقریبا زموږ یوې میاشتې په درپې ملاقاتونه د افغانستان بانک سره د مالیه د مختلفو وزارت سره هغه دا چې ورته ورته ډېر راتلو کې به سلام او تاسو ته شاهد اوسو چې سره د افغانستان ټول بانکونه په کارونه اجي او نورمال ډول شروع شي.
بله او مهمن صاحب اوریدونکو ته څه ډاډ ورکوي دا سي اندېښنې دي چې په افغانستان کې د بانکونو ستونزه نه هواريږي ممکن په وګد محل کې واردات کم شي کله چې واردات کمیږي دلته ماشين د ګمرکونو دريږي ځکه د ګمرک اوایت خو له همدې وارداتو نوي او ګمرک یوازنې هغه منبع ده چې طالبانو سره نور مرسنې کوي دوی بل همدې لارې حداقل د دولتي مامورینو تنخواه ورکي د خپلو کسانو تنخواه به ورکوي چې په دې سره بیا د لوګي کاچا یو سره کمیدلی سي د غندښنی ستا او کنا تاسو هله لري چې واردات به مشکل سره نه مخ کیږي او ګمرکونه به هم خپل اوایت ترلاسه کوي
په افغانستان د ولست او ټول د وطنوالو د یوې ملانو تاسو په دغه ډول سره ان شاء الله دا ونه د وارداتو کچه کمیږي دا اوس هم ان شاء الله چې تاسو ګورئ ان شاء الله واردات را روان دي خصوصا د ځوان څو په اورا کې مواد د ټول افغانستان ته ورسیږي او د افغانستان په لور د کچه صادرات شي یعنی تقریبا هر ورځ موږ یو شی درلودل چې موږ هم سایم بل په مشته واره دغه اکسپورت مرکز په لور دی دغه امپورت مرکز دی په لور شته موږ اکسپورت یا صادرات دي تاسو تل په لور راځي او تقریبا اضافه د هر یو بند پر هم د ورځې په تقریبا د 300 موټر
په مومن صاحب دغه کیفیت مو دغه کیفیت مو خنه ده صرف د اطمینان کوار کې اوریدونکو ته چې د جمی پر محل با د توکو قحطی د دې اندېښنه څومره ده چې توکي مثلا په بازار کې پیدا نه سي دا سي اندېښنه شته او کنه وای چې بازار بډک وي
بازار بډک وي لکه اوس ان شاء الله د دې بازار بډک وي د کښتۍ هیڅ مشکل نشته ټول کار د دوري کیږي او د ټول هغو کمپنیانو سره چې موږ په کار کوي هغه ټول کمپنیانو چې د خوراکي موادو دي رسوان څو کې دا ټول زموږ سره منظم قراردادونه لري او افغانستان باندې تحقیق سره نه مخابره کیږي چې څه کوم چې بانکونه هم ما د مخامې څنګه درکې چې بانکونه به هم په ډېر دی دی وا باندې هیڅ په لږ وخت کې نشه دا تقریبا دا هیڅ کوم بيسي ولې امکان څه په دا ډول سره چې له بانکونو خپل کار شروع کړي دا یو ډېر منظم میکانیزم راوي چې ان شاء الله یې په لاندې کوو تاسو چې دا تحقیق سره هیڅ وخت نه مخامخ کیږي او هغه زه د توایم چې په افغانستان کې نور کارونه هم دا اوس هم خبره وکړه په دې سره چې په لګین شاله افغانستان ته ځو شو کې د افغانستان داخلي
کور مو ودان منصب سلامات او سیرځي چې اوریدونکو ته ور شو مهرباني وکړي ازادي رادیو د میکروفون ساسو خبرونه
لوجن ستاسو سلامونه او محترم معلومات سلامونه
او مهرباني وکړي راته خپل نظر وایي پلانډو کې
نظر مدادی په بدبختانه سره چې نن اول خو د موجود څخه نکي لیري د سرزګیزم په موضوع ته راځم چې امریکایي درون تیاری ورته په یلمن کې نن دایي ګرځي او بل د محترم علمت څخه ندایل ده او دا توکوره چې دی وي خو څخه په افغانستان کې امنیت راغلی دي چې ورته بیا د کوپار غوړي ورته په افغانستان کې ګډوډي جوړه کی نو دا مرسته به کوم نتیجې ورکړي چې دغه دغه ته ورته یاره د نمو څخه خلاص لوبته مې لمبو تا چې
کښکې داسې وای چې
طالبانو خبرګون وښود. که تاسو خبرې سهار طالبانو اعلامیه ورکړه ویل چې باید دغه هوایي حریم ته درناوی وشي او نقض نسی، نو ممکن امریکایانو ته دا اندېښنه د طالبانو رسیدلې وي. مجموع کې بشري وضعیت باندې کلک تام شو، د موضوع نه به هم لرې نه ځو. دلته شاوخوا کې چمګاوان کې مو وضعیت څه ډول دی؟ آیا خلک کولی سي چې له مرستو پرته دغه راتلونکی جمعې تیر کړي؟ دومره امکانات او سرچینې شته؟
یار لوجن صاحب نه سزه کنه ته به دی باندې چې دغه د امکانات په نه ولې به دی باندې خوراکي توکي ډیر ګران دي. نن زه خپل د یلمن ولایت د مرجی ولسوالۍ د سرځګان چې خپل نن ما په بازار کې یو درې لیتر د باغ وړي رانیولې، یعنی په ځیر کنځو سکالداري باندې و. نو دا راتلونکي وضعیت ډیر خراب شوی دی، په دغه خاطر باندې چې دا نه چې ولایت څوک زردي ژمي ځان وباسي هغه ډیر مشکل وي چې ځان وباسي.
بله کور مو ودان سلامت اوسئ. بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
زه د پکتیا د بارمن ولسوالۍ د سرتا مفکېمه.
ښه، مهرباني وکئ. بارمن ولسوالۍ کې شاوخوا چمګاوان کې موجمې لپاره خلکو څه ډول چمتووالی نیولې؟
دلته خو بشي راسته چې کاروبار مارته پټه په ولاړ دي، خلک د لاګڼ اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. زه په خپله یو ښوونکی یم، د ښوونکي د اوو میاشتو معاشونه باندې بېخي یو میاشت هم نه دی اخیستی.
ښه، یوازې د تاسو د ښوونځي استادانو یا ښوونکو معاشونه نه دی اخیستي او کنه؟ په ټوله پکتیکا کې دغه ستونزه ده. ولې له تېرو اوو میاشتو نه پخواني حکومت هم معاشونه نه درکول؟
په داسې وا چې دلته د کوم د غمونږ د ولسوالۍ د بار ولسوالۍ کوم امیر چې و یو کارونه ته روان کړي و، خو له بده مرغه چې دا ولسوال چې و د بار ولسوالۍ دغه انزا او ټپې نه ورته ول، د خطر مندې کارونه لږ پاتې شول سره. او نوروز څخه بیا دا د اسلامي امارت دولت راغی، دا نوروز هم موږ ته بېشي اوس دوی وایي چې درته اجرا کوي، خو بېشي داسې فور اطمینان دار کړه چې اجرا به شوي، اجرا به نه شوي هېڅ معلومات مې چې پره.
بله کور مودن، په دې لاره چې دا اندېښنه مو اوریدلې وي، مسؤلینو ور بشو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني، مایکروفون تاسو خبرونه ده.
ریاس خبرې خوم له جلال آباد نه.
مهرباني.
لودین اورورا تاسو سلام او ملمت سلام بار له سلام. لودین اورورا دغه ارس یو په درې دی، مطلب اوړو په پنځل سوه شپاړه سوه افغانۍ، اوس په 2200 دي. غوړي په یولس سوه، اوس په شپاړه سوه پنځل سوه دي. دا هر شی ګران شوي دي، قیمتونه لوړ شوي دي. د طالبانو حکومت نه دي موږ دا هیله ده چې نړیوالې کومې غوښتنې کوي هغه دې دوی ومني. افغانستان د فقر سره نه مخ شي، افغانستان مظلوم ملت ده، تباه و برباد ده. کاروبار هر څه صفر زر صفر سره زر بلودین صاحب دی، هر چا داسې نه یو مالدار شته غریب شته. یعنی 50% خلکو به ډوډۍ صحیح ورته رسیږي، دا 50% ټول تباه و برباد.
سلامت اوسئ، کور مو ودان، نظر مو واورېدل سو، ډیره ډیره مننه. د پروګرام د پای شیبو ته نږدې شوی یو امانی سربازی چې بحث سره راټول کو. تاسو دغه د جنوا مرستو ته اشاره وکړه چې تر یو څه پروسیجر به غواړي. آیا امیدواری ستاسو چې دغه یو میلیارډ او څه باندې یو میلیارډ ډالر مرسته چې وسوه حداقل تګلارې سره نهایی شي او د لجمې مخ کې دغه مرستو د یوې برخې خوراکي مواد افغانستان ته ورسول شي؟
مننه لودین صاحب، زمونږ هم کوشش همدا دی او په دوامداره توګه او په مسلسله توګه د خپلو بینالمللي همکارانو سره پر تماس کې یو، هغوی هم د افغانستان د بشري وضعیت نه باخبره دي او موږ یې هم باخبره ساتو. ټول تلاشونه هم همدا دي چې هر څومره زر وکولای شو موږ نوې مرستې ترلاسه کړو او دغه نوې مرستې د بېوزله افغانانو په اختیار کې ورکړو. نو دې کې تلاشونه او زیارونه روان دي، هیله شته چې ښه پایلې به ولري او وعدې مو هم ترلاسه کړې دي. خو بیا هم وګورو انشاءالله چې په راتلونکو میاشتو هفتو کې به موږ وکولای شو چې نوي کومکونه یا نوې مرستې ترلاسه کړو. دې تر څنګ ډبلیو ایچ پی یا د پړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې خپل ټول امکانات په لار اچولي دي، خپل ظرفیت د لوړېدو په هڅه کې دي او لوړ کړی هم دی. نوي امکانات هم ترلاسه، امکانات چې زمونږ په اختیار کې وو موږ خپله کولای شوای، هغه مو هم په لارا چولی دی مثلا د خوړو د انتقال دپاره د نوو لاریو راوستل افغانستان ته د انساني یا بشري قوې لوړول دغه راز ظرفیتونه او دغه راز د همکارانو دوامداره کار کړل او په اوږدو ساعتونو دپاره په ټول افغانستان کې دغه هغه برنامې پلانونه دي چې موږ لا د مخه په لاره اچولي او نور هم جریان لري. تر څومره چې وکولی شو هدف مو دا دی، موخه مو دا ده چې د دسمبر تر پایه پورې موږ 12 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو، یا د خوراکي توکو مرستې او یا هم نور مالي امکانات په اختیار کې ورکړو تر څو دوی وکولی شي د بازار نه د ځان لپاره د خوړو اړتیاوې چې لري پوره کړي. تر یوې اندازې
او دغه 14 میلیونه افغانان چې تاسو وایي دوی سره مرسته په یو ځل کېږي او که نه دوامداره په هر څو میاشتو کې یو ځل حداقل مرسته ورسره کېږي؟
مختلف برنامې دي، مختلف پروګرامونه دي، ځینې پروګرامونه دي چې هغه تر 6 میاشتو پورې دوام کوي، د میاشتني ډول باندې دوی کومکونه ترلاسه کوي، ځینې دي چې 4 میاشتو پورې، ځینې هم لا اوږدې او یا لنډې. نظر په برنامه او د خودي موږ اکثریت او ډیرای برخه مو دي په عمومي ډول د خوړو د خوراکي توکو ویش دی چې تر 4 میاشتو پورې هر کورنۍ ورته خوراکي توکي ورته ویشل کیږي.
بله، او اماني صاحب، دا مهال تاسو جریان کې چې دغه سیاسي بدلون راغی په افغانستان کې، اکثر هیوادونه حتی ډیرو هیوادونو د افغانستان له حکومت سره حتی تماس هم نه دی نیولی، یو هیواد هم لا په رسمیت نه دی پیژندل، که افغانستان په رسمیت نه پیژندل کیږي دا به سیاسي ناندرې به روانې وي، خو بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی. څومره به فکر کوي نړۍ له بشري اړخه افغانستان یوازې نه پرېږدي؟
تاسو وګورئ، نړیوالو کوم وعدې چې په جنیوا کانفرنس کې 2 هفتې مخکې دوی وکړي او 2.2 میلیارد ډالر کومکونو اعلان یې وکړو، او د هغې نه وروسته تاسو ولیدل چې نړیوالو افغانستان ته د بشري مرستو پر لیږلو باندې هم خپل محدودیتونه او تعزیرات کوم چې وضع شوي وو هغه یې هم لرې کړ. نو دا په دې معنا چې نړیوال هم د افغانستان وضعیت له نږدې څاري، ځانګړي ډول په افغانستان کې بشري وضعیت او د خلکو بېوزلي او هغه کوم ګواښ چې اوس را روان دی او افغانان ورسره مخ دي، دوی هم اندېښنه لري. او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو ټولې ادارې د ځانګړي ډول WFP چې یو بشپړه بشري اداره ده، دوی د افغانانو تر څنګ دي او هر هغه امکانات چې زموږ په اختیار کې وي به د افغانانو هغه بېوزله افغانانو چې ورته اړتیا لري د دوی په واک کې ورکول کېږي.
بله، او طالبانو ته څه کول پکار دي تر څو دغه بشري ادارې مثلا WFP او نورې بشري ادارې بیرته رامات کړي؟ که څه هم دوی د امنیت ډاډ ورکړی د ادارو ته، ما تر اوسه هم لیدل کیږي چې د اکثرو دغه موسسو ادارو دفترونه تړلي دي، کارکونکي له افغانستانه وتلي دي. امنیت خو صحیح ده چې تأمین ده، فزیکي امنیت شته، اما لا هم د رواني اړخه افغانستان کې خلک یو څه د آرامۍ احساس نه کوي. څه کول په کار دي طالبانو ته پلان وخت کې تر څو دغه بشري ادارې حداقل بیرته وهڅوي چې په افغانستان کې خپل دفترونه پرانیزي او خپل کارکونکي راوغړي کار ته؟
WFP د خوړو نړیوال پروګرام په ټولو هغه اړخونو باندې، هغه که هر څوک دی هر ډله ده، زموږ غږ پر ټولو دا دی چې بشری ادارو سره نه تنها دا چې اجازه ورکړي چې خپل فعالیت ادامه ورکړي، بلکې ورسره همکاري وکړي چې وکولای شي په ښه ډول هغو خلکو ته ورسیږي چې دوی اړتیا لري. WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام 4 مشخص اصول لري، او د هغه 4 مشخصو اصولو په چوکاټ کې خپل فعالیتونه په ټوله دنیا کې د نړۍ په سطح مخکې وړي. افغانستان هم د نړۍ برخه ده، او په هغې کې اولین اصل زموږ لپاره بشر دوستي ده، بشر پالنه ده، چې په موږ هغه څوک چې اړتیا لري باید کومک ورته ورسوي، صرف نظر له دې چې هغه څوک دی، په کومه ژبه خبرې کوي، د ویښتانو رنګ یې څنګه دی، د سترګو رنګ یې څه دی، کوم سیاسي برنامه تعقیبوي یا کوم مذهب تعقیبوي. د موږ لپاره د انسانیت هغه بشر پالنه چې هغه بشر هغه ارتیا لري هغه مهم دی او باید ورته مرسته ورسوم. نو هم اصل مو بی طرفی ده، مونږ د هیچا طرفداري نه کوو او خپل مرسته د ارتیا پر بنسټ وشو. دریم اصل مو هغه نه پیلتول دی، په هیچا پورې تړلی نه وي، په هیڅ ډله پورې، د هیڅ تنظیم سیاسي ډلې او نظامي ډلې یا مذهبي ډلې پلوي نه یو. او د موږ لپاره بیا هم اړتیا مهمه ده چې څوک اړتیا ولري هغې ته باید رسیدګي وکړي. او څلورم اصل مو په خپل هغه مرستو رسولو کې یا هغه عملیاتو کې چې موږ یې ترسره کوو، بشري عملیات، په هغې کې زموږ استقلال یا ازادي ده، چې په دې کې چا ته اجازه نه ورکوو چې مداخله وکړي، ولې کولی شي همغږي واوسي، موږ سره مرسته وکړي تر څو واقعا خلکو ته ورسیږو چې هغوی اړتیا لري. که د دغو اصولو مخالفت کیږي نو بیا به د موږ لپاره هم ستونزمنه وي چې مرستې پر وخت خلکو ته.
کور مو ودان، ډیره مننه امانی صاحب، سلامت اوسئ. د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام ویاند ښاغلی وحیدالله امانی، له تاسو نه مننه چې بحث کې مو راسره ګډون وکړ. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله، خپل نظر مو راسره څرګند کړ. څرګند کړ له هغه اوریدونکو بخنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول. تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرې.
Sakre da zemun ki sakre da.